اجمل آن میزبان شماست. اجمل خوش آمدین به استودیو.
ډیر زیات مننه سید سمی عباس. قدرمنو دوستانو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دا افغانستان په ګډون هغه هیوادونو کې چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي، د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کوي. په کونړ کې چارواکي وایي د داعش پر وسلوالې ډلې په وروستیو کې فشار زیات شوی او تازه یې 14 تنه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. دوستانو هرکلی مو بیا مو کوو. په دې خپرونه کې پر دې مسلو سربیره ګڼ نور رپورټونه هم لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه، په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او داړوند مراسمو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون مازدیګر او د چهارشنبه په ورځ له امریکایي پلاوی سره غږېدلی او ګټورې خبرې ورسره کړي. ښاغلي شاین لیکلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 کال د ډسمبر په 14 یوه ورځ وروسته له هغې وځنډېدلې چې طالبانو په پاګرام کې د نړیوالو ځواکونو په اړه د برید مسؤلیت ومانه. دا یو بل خبر لمخې د طالبانو لمنځه به خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلې. اسوشیتد پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی. ویل کېږي چې د اوربند وړاندیز د چهارشنبې په ماښام په قطر کې خلیلزاد ته سپارل شوی. اسوشیتد پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبر ورکړی چې د جزئیاتو له ورکولو پرته وایي امریکا د دې طرحې د څېړنې په حال کې ده. طالبانو له دې مخکې له امریکایي چارواکو سره د جګړو د کمولو پر طرحه موافقه کړې وه، خو افغان حکومت تل پر اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د جګړو کمول معنا نه لري. د طالبانو لخوا د اوربند وړاندیز په اړه افغان حکومت تر دې دمه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کابل ښاروالۍ ته یې امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې ویل هغه کسان چې د دې پرېکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلي چې په غونډه کې د کابل ښار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپلې ستونزې او وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل ښاریانو یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوله. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د کابل امنیې قمندان ته امر وکړ چې د پلازمینې کابل د نجونو د ښوونځیو په شاوخوا او نورو عامه ځایونو کې د نجونو زده کوونکو د ځورولو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. او سم د سیمې او نړۍ څخه، په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې ترابلس کې د نړیوال لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه، د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قمندان خلیفه هفتر هم پرون په اصولو کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس د جنرال هفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو نهه میاشتې وروسته نړیوالو ځواکونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند د ټینګولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازبکستان جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزایف د تاشکند او مسکو ترمنځ د دوړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خپل کې خبرې وکړې. د دې دفتر لخوا د ورکړل شو معلوماتو له مخې میرزایف ته د کتنې پر مهال د دوړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درناوي مراتب ورسول. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همداراز ویلي چې په دې کتنه کې مسکو او تاشکند ته د دواړو هیوادونو د چارواکو د راتلونکو سفرونو په اړه هم بحث وشو. د رومانیا په جنوب ختیځ ښار تیمیسواره کې څلور ماشومان چې په یو کور کې بند پاتې وو د اورلګیدنې پیښه کې مړه شوي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلنه او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلي. د دې ماشومانو څوارلس کلن ورور چې هغه هم په کور کې وو د لوګي د تنفس په خاطر روغتون ته لیږدول شوی خو سوځېدلی نه دی. د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي اورښیي د شپې لخوا په هغه نغري کې لګېدلی وي چې لرګي پکې سوځېدل. د چارواکو په وینا د اور لګېدو پر مهال د دې ماشومانو مور او د کورنۍ غړي د ودانۍ په یوه بله برخه کې وو. خبرونه مولا ساده راډیو نه اوریدل. دوستانو دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلای شئ. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. دا افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. پر دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې په کونړ کې چارواکي وایي شپاړس تنه د عیش پورې تړلي وسلوال حکومت ته تسلیم شوي دي. دوی همدارنګه زیاته کړې چې دغلته پر د عیش وسلوالو په وروستیو کې فشار زیات شوی. په دې موضوع په رپورټ سربیره اوري چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه خوندي وساتي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو څخه د نیمې نړۍ پروګرام او کور کلی خپرېږي. د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کوي. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه. په دې الوتکه کې دیارلس تنه افغانان هم وژل شوي. احمد تکلی په اړه رپورټ لري.
د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنجشنبه په ورځ په لندن کې په خپله غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینۍ الوتکې د قربانیانو کورنیو ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا پنځه هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر پنځو مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله. ایران باید د پی ایس و سو دو پنځوس الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په اتمه نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته راوغورځېده. د الوتکې یو سلو شپږ اویا سپرلۍ درلودې چې دوه اتیا تنه یې د ایران، و پنځوس د کاناډا، یولس د اوکراین او لس د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څیړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي.
موږ
په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینی الوتکې له غورځېدو درې ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه لیدل کېږي چې له یوې دقیقې څخه په لږ وخت کې دوه توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګېږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکې الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په کونړ کې امنیتي چارواکي وایي چې 14 تنه داعش پورې تړلې وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. کونړ هغه ولایت دی چې د داعش وسلواله ډله پکې د طالبانو ترڅنګ فعالیتونه لري.
د کونړ امنیه قومندان ډګروال شفیق الله سهر د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په ټولو وسلوالو د فعالیت او ژوند ساحه تنګه کړي او لامل ډلې ډلې حکومت ته د وسلو سره تسلیمیږي چې نن هم 14 تنه داعشیان حکومت ته تسلیم شول.
دا د 14 نفره داعشیان راغې خپل زمونږ امنیتي ځواکونو سره هغه خپل عادي ژوند سرته رسیدا. دا 14 نفره د مانوګي د مربوطاتو ولسوالینه دي.
قومندان وایي د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې پوری نورو تړلو کسانو هم ورسره اړیکې نیولې او د هغه په خبره چې په نږدې ورځو کې به هغوی هم حکومت ته تسلیم شي. د تسلیم شوي وسلوالې ډلې مشر عبدالبشر وایي نور له جنگ او افغان وژنې په تنګ شوي وو نو ځکه یې وسلې په ځمکه کې خودي او حکومت سره یو ځای شول.
وسته بس دغه دي جان بکه خپل کارونه بکه نو بس د تم په واده کې برخه مونږ د دې جنگونو نه ستړي شو بس را خپل کور دي کې نه اسمه.
ل دې وړاندې هم په جلال آباد او کونړ کې په سلګونو دایشي وسلوال د هغوی میرمنې او ماشومان حکومت ته تسلیم شوي چې کوزي پښتونخوا پورې د تړلو وسلوالو یو شمیر میرمنې او ماشومان د ولسمشر غنی په امر د پاکستان د حکومت پر ځای د هغوی خپلوانو او قومي مشرانو ته وسپارل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس په ملار شو بلخ ته. په بلخ کې غنی ولسوالۍ یا قضایی اداری نلری او یا قاضیان او څارنوالان په مرکز کې دي. دا د دې سبب شوې ده چې ګڼ خلک قضایی ادارو ته لاسرسی ونه لري. قضی او مسلې چې ورته پیښیږي هغه یا په سرایي محکمو کې حلوي او یا هم د طالبانو محکمو ته وړي. له مزار شریف څخه د مجیب رحمان حبیبزی ریپورت اورو.
د بلخ په یو شمیر ولسوالیو کې د عدلي او قضایي ارګانونو یعنی محکمو او څارنوالیو نشتون خلک خپلو حقونو ته له لاسرسي بې برخې کړي دي او اکثرا دغه ولایت کې د لرو پرتو سیمو اوسیدونکي خپلې حقوقي ستونزې د طالبانو محکمو ته راجع کوي. په بلخ کې د زارې، کشندې، چهاربولک، چمتال، دولت آباد او شورتیپي ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې په سیمو کې د څارنوالۍ او محکمې ادارې بندې دي او یا د مسله سبب شوی چې خلک له خپلو حقونو محروم شي. د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکي مشتاق حبیب وایي چې لایو کال رئیس په دغه سیمه کې د لومړنۍ محکمې او څارنوالۍ دروازې د خلکو پر مخ تړلې دي. زموږ په سیمه کې یعنی چمتال ولسوالۍ یادوم چې هلته قضایی مراجع نشته تو خلق وکول شیخ پلستون زهل کری خلق بیا مجبور دی چه خار ترش ده چهار بولا کلسپاله ی استوگان محمد ادریس ازدی راډیو ته وویل چې په دغه سیمه کې د طالبانو د پراخ حضور له امله د دولت کارکون کې خاصتن قضات او څارنولان خپل دندو ته نه حاضرېږي او دوی اړ دي چې خپل حقوقي دعوی د طالبانو صحرایي محکمو ته راجع کړي.
محکمه نشتن، سرانوالی نشته، طالبان غوری چه سرایی محکمه دایر که کل تصمیمون دوی نیسی.
ده بلخ ده سناف محکمه مشر محمد شریف فانی ده منی چه ده دغ ولایت پا پینزو ولسفلایی که ده طالبانو ده پراخ حضور او قاضیانو تا دشتا گواخونو پا دلیل لمرنه محکمه غیر فعال دی. فانی وایی چه پا مزار شریف که لمرنه محکمه ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکوی.
نسبت نامنی از شش ماه به این طرف
لاشپاگ میاشو را پدی خواه پا پینزو ولسفالایی که ده نام نی لامل فیزیکی حضور نلرو خوب پا مرکز و نهرشایی ولسفالایی که ده نام نسیم و قضایی دوسیو تا هم رسیده نکیگی. ده بلخ ده سناف سرانولای مشر سیفولا پوپل ادا کوی هر زای چه پولیس او قضایی کارکون که فعالیت کوی حال تا سرانولان هم مکلف دی چه پا عدلی برخه که خپل چار تر سر کدی. خو نوموړی ده بلخ پا نام نسیمو که ده سرانولای ده ادارو ده مسدود پاته که دو پاره وضاحت ور نکر. ده بلخ ده پولیس ویان عادل شاه عادل وی چه ده طالبانو ده پراخ فعالیت لامل ده دغ ولایت شپږ ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي او په همدې علت عدلی او قضایي ارګانونه په یادو سیمو کې فعالیت نه لري. ښاغلی عادل وی چې د طالبانو له شتون څخه د یادو سیمو د پاکولو په مخه له یوې اونۍ راهیسې په بلخ کې د پامیر پوځي عملیات پیل شوي دي. د حقوق پوهانو په اند چې د هیواد په مختلفو سیمو کې د عدلی او قضایي ارګانونو نه فعالیت سبب شوی تر څو خلک د طالبانو د صحرایي محکمو تر څنګ خپلې حقوقي دعوې سیمه ییزو جرګو او قومي مخورو ته د فیصلې لپاره راجع کړي چې بیا لایو مشخص لوري څخه په ملاتړ فیصله کولای شي چې د بل لوري بشري حق تلف کړي. مجیب حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
دوستان اوس پر شو دی ته چې نړیوال رسنۍ د افغانستان او سیمې په اړه څوي صفو لاستنګ زیورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ غاڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغان جګړه په دروغو کې گیر ده. جان سوپکو چهارشنبه کانګرس ته ویلي امریکایي چارواکو تل په خپلو رپورټونو کې زیاتای کړی او د یوې دروغجنې بریا په ادعا سره د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سوپکو په حواله چې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته غږېده لیکلي ستونزه دا ده چې موږ انګیزه رامنځته کړې او تقریبا ټول خلک مو په دروغ ویلو مجبوره کړي او دا چې دا حقیقت د خلکو زړونه وهي. سوپکو ځینې مسایل د دغو خبرو د اثبات لپاره د بیلګو په توګه یاد کړي. د مثال په توګه هغه ویلي چارواکو ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو د شمیر په اړه دروغ ویلي، حال دا چې دې خبرې د باراک اوباما د ادارې د بریا یوه اصلي برخه جوړوله. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې هم جان سوپکو انتقاد کړی چې ولې د افغان جګړې د وضعیت لا خرابېدو، د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلو د شمیر او د طالبانو د قدرت د تخمین په اړه معلومات پټ ساتلي. تیر دسمبر کې هم واشنگتن پوسټ په یو دیرش پاڼیز راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو تل ویلي چې افغانستان پرمختګ کړی خو په اصل کې داسې نه ده. د افغانستان د کورنیو چارو یو پخواني وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان جنګي حقایق لومړی امریکا ته روښانه او د پیچلتیا په سبب لا هم دغه جګړه دوام لري. د برمک په خبره امریکا داسې یو حال کې ده چې نشي کولای له جنګ په هیڅ پکې کړي او نه هم دا جګړه ناکامه بللی شي. خو د کورنیو چارو وزارت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دسمبر راپور رد کړی و. یوروایشیا ریویو خبرونه د افغانستان په مسلې په دې عنوان یو مقاله لیکلی چې لانجمن ځای افغانستان. د مقالې په یو برخه کې راغلی افغانستان له خپل جیوپولیټیک موقعیت کړیږي چې په خاطر د سیمه ییزو قدرتونو د مخالفتونو لامل ګرځېدلی. یوروایشیا ریویو لیکي که د افغانستان اړوند د څو وروستیو لسیزو اخلالونکې ستراتیژي چې پاکستان یې په خاطر تورن پیژندل کیږي کافي نه وي تمامه شوې. دا د افغانستان په یوې ناکراره اسلامي حوزې بدلیږي چې کولی شي د سولې او امنیت لپاره هر ډول فرصت لاسرسی لري کړی. د مقالې لمخې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پوځي حضور له دوام پرته بل چاره نه لري. یوروایشیا ریویو لیکلی یو بل اسانه لار هم دا ده چې د افغانستان پوځي حضور پای ته ورسول شي او دغه هیواد د پاکستان په لاس د یوې بلې کورنۍ جګړې د تکرارېدو برخلیک ته پرېښودل شي.
دا افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شل ورځو کې له سلو زیات د هوټلونو، ښارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه مهرولا کړي. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې له بل هر وخت زیات د کابل هوا ککړه شوې چې له امله یې یو شمېر کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د کابل ښار د اریا ښارګوټي د مرکز ګرمۍ سیستم دی چې د دود د صفا کولو نوي فلټرونه پکې نصب سوي دي. د اریا ښارګوټي د بلاکونو وکیل نور محمد وایي وروسته له هغې چې د چاپیریال ساتنې ادارې او د هوا پاکوالي کمیشن ورته لازمې سپارښتنې وکړې، نو د دود د پاکوالي معیاري فلټرونه یې نصب کړل.
فلټرونه تقریبا د اوبو په واسطه چې دا دود مینځل کیږي او دود بېرته وځي د هغه نه دودرونه، په دې کې مو ته ډېره تغیرات کړل. په ټول په بساتب دی کابل کې خصوصا د شارک اریا کې نو فلټرونه مو ټول سره معیاري کړل. بعضې فلټرونه چې نه درلودل هغه مو سره تبدیل کړل، بعضې چې بیخي موجود نه و هغه مو نوی نصب کړل.
نور محمد زیاتوي چې اوس له باکیفیتو ډبرو سکرو استفاده کوي چې وخت نا وخت یې د اړوندو ادارو له لوري څارنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د هوا ککړتیا د مخنیوي علي کمیسون تازه په شپږمه ناحیه کې د امیدي سبز ښارګوټي، په درېمه ناحیه کې یوسف ټاور، بهار ټاور، احمدي ټاور، وحید ټاور او په پنځمه ناحیه کې د ښار جوړونې وزارت بلاکونه خپلو دودکشونو ته د معیاري فلټرونو د نه لګونې له امله مهر او لا کړي دي. بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې بیان قاسم رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه یې د هوا ککړو منابعو 126 تصدی بندی کردی دی.
در طول حداقل 20 روزی گذشته
په تیرو نږدې شلو ورځو کې موږ ته د 300 تصدیو په مرکز ګرمیو کې له مقرراتو څخه د سرغړونې په اړه راپورونه را رسیدلي وو. مرکز ګرمي سیستم مو یو څېړه، له دغه نه 126 مورد تصدی بند شوي، 108 د سیستم اصلاح شوي او 45 مورد اجمنی اخیستل شوي دي.
ښاغلی رحیمي زیاتوي چې په ښارګوټو، هوټلونو، کارخانو او حمامونو کې د فلټرونو نصبول د هوا د ککړتیا مخنیوي لپاره د دوی څارنه او نظارت په جدي ډول روان دی. د اقدام وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې د کابل ښار هوا ککړه سوي او ولسمشر محمد اشرف غني د دې ستونزې د مخنیوي لپاره د هوا ککړتیا د مخنیوي عالي کمیسیون جوړ کړ. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت شاوخوا دوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په کابل ښار کې د ککړې هوا له امله تنفسي ناروغیو 12 کسان وژلي. دا په داسې حال کې ده چې کابل د نړۍ په سطحه تر ټولو د ککړې هوا لرونکی ښار بلل سوی.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rferl.org.
پرون په خوست کې د مرکز اړوند د کډوالو د استوګنی په پروژه کې د المان هیواد په مالی مرسته د نږدې 28 میلیون افغانیو په لګښت ښوونځیو لپاره نوي جوړه شوې ودانۍ چې ډیر تجهیزات لري پرانستل شوه او عملاً پکې زده کوونکو زده کړې پیل کړې. نجیب الله الوخیل له خوست څخه نور تفصیل راکوي.
د کډوالو لپاره د قلموال مینې د ښارګوټي د منځني ښوونځي نوي ودانۍ او نور اړین ملحقات چې په لاس جریبه ځمکه کې د غونډیو په ډډه کې جوړ شوي او یوه اوږده چاردیوالي ورڅخه راچاپېره شوې ده لیرې د لیدونکو پام جلبوي. په دې ځای کې د ښوونځي لپاره د ودانۍ په خوا کې د لوبو میدانونه، د کمپیوټر او لابراتوار خونې او کتابتون جوړ شوي، همدارنګه په ټولګیو کې اصلي میزونه او چوکۍ کې خودل شوي دي. خوست والی محمد حلیم فدایی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
دغه د قلموال مینی ښوونځی تقریبا د خوست په کچه باندې له هر پلوه یو مجهز او عصري ښوونځی دی چې برېښنا لري، اوبه لري، د لوبو میدانونه لري، لابراتوار لري، کتابتون لري، درسي خونې لري، د ښوونکو خونې لري، مساعد کاري چاپیریال لري. او زه فکر کوم چې دغه ډول تعمیرونه به د ښوونې د دی بهیر کیفیت کی ډیر ګټور ثابت شي.
د قلموال مینه د منځنی خوانځي خون کې او زکون کې هم د خوانځي ودانې او د نورو ملحقات جوړول ته خوشاله دی وای. په دې سره دوی لپاره یو مناسب خوانځي چاپریال برابر شو. د قلم خان په نوم د یاد خوانځي او خون کې وای
د خوانځي ته پکاتو کومه فکر وکړو هغه ستوند چې شاګردانو لارلې اب ختم شي لکه مونږ د لوبل لپاره په خاص نه درلو د میدان او څه وسایل نه وو. اوس په خلک د خوانځي ته مونږ وګورو د فوټبال کرکټ او داسې د نورو لوبو لپاره مختلف شیان جوړ شوی دی لمغه نه استفاده کوي او لوب او تر سره کوي. کلاسونه ډیر په لوړ سټانډرډ جوړ شوی دی په خمه یار جوړ شوی دی امغه چې دوی د ګرمۍ نه او په امن کې وي د ایله لپاره مونږ د سړل لپاره پکې لګولې دی او بیا چې په ژمي کې ګرمۍ امغه لپاره کنډیشن ورته شتون لري.
د ربیذ الله پروم د قلموال مینه یو سدون کوي
شګراو بود بارون بو شاګردون بو کوټه تل مکتب چټي بو اوس لله الحمد په سلو کې اتیا پیسې د معرف سونه خل شوې د عملته
د خوز په هنري ریاست چارواکي وای تر دې ورسته په دې ولایت کې د خوانځي او د ودانه یو کمخ د پهنې د بهیر په مخ کې لجدي ستونزو څخه ګڼل کېده. خو نوې خوانیس کال کې به د ستونزو څخه را کم شي. د پهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
د درسي کیفیت د خوالي یو عنصر ودانې دي. بدبختانه په تیرو کې د خوش پیته سننه خوانځي ودانې نه درلودي ولی خوشبختانه اوس په دغه پروسه کې د پام وړ تغییر راغلی. یو له هغوی څخه د کلموال مینې د خوانځي ودانۍ د شي ګټه اخیستنې ته وسپارل شو او زه په دې باور یم چې په راتلونکي تعلیمي کال کې به د زده کړو په کیفیت باندې ډېر مثبت تاثیر له ځانه سره ولري.
د پوهنې چارواکي وایي که څه هم مخکې په خوست کې نږدې 40% خوانځي ودانۍ نه درلودې خو د دوی په وینا د خوانځیو لپاره د نوي ودانیو په بشپړېدو سره به د خوست په مرکز ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کې نږدې 70% خوانځي مناسبې ودانۍ پیدا کړي. خو بیا هم د 109 خوانځیو د ودانیو د نشتون ستونزه به موجوده وي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا اروپایی ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه وساتي. دا بهرنیو اړیکو او امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازي پرون په نوې ډیلي کې د څرګندونو پر مهال وویل د ایران اټومي موافقه په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات په چټکۍ سره بدلیږي تر بل هر وخت زیاته حساسه شوې ده. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د اروپای ټولنې ټاپ ډیپلوماټ پرون له تهران څخه وغوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بورل د پنځشنبه په ورځ په نوې ډیلي کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ پراخیدونکي کړکیچ ته د اشاره په ترڅ کې خبرداری ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده. د ښاغلي بورل ویان پیتر ستانو وویل بورل او ظریف زغرد خبرې وکړي. ښاغلي ستانو پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه.
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغوی د اټومي موافقې او د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بورل د ایران د اټومي موافقې د بقا لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کړکیچ د کمولو په برخه کې په دې هیله چې اروپایي ټولنه به د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړی شي د اروپایي ټولنې پر کلکه لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقه ځای د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه نیولای شي خو فرانسا او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر ښاغلی بورل تیر ماښام په نوې ډیلي کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریس ته د اشاره په ترڅ کې پوښتنه وکړه. هغوی چې غواړي دا موافقه له منځه ولاړه شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې خا موافقه ونیسی باید ووایي چې خا موافقه د چا لپاره. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه په دې هدف لاسلیک شو چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي. خو دا موافقه لومړی هغه مهال کمزورې شوه چې امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول او وروسته تهران څو ځلې په دې موافقه کې له خپلو مکلفیتونو په شا شو. د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حملې د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
دوستانو وس هم په افغانستان کې د سهار اتنمی بجی کې دن کې دي. تاسو مقغلا ازادي رادیو ناوړي یو ور بیا په مخې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ده. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي چارواکو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او اړوند مراسمو په اړه خبرې شوې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سویل شاین تیره شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو هیئت پرون مازیګر او د چهارشنبې په ورځ له امریکایي پلاوي سره کتلي او دا خبرې ګټولې بللې. بلخوا له طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته د موقت اوربند طرحه سپارلي. اسوشیټیډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستي رپورټ ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د اوربند وړاندیز کړی دی. یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې امریکا دا مهال پر دې وړاندیز غور کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ښار والی ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یوه خبر پاڼه کې راغلي ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل ښار له یو شمېر استازو سره په کتنه کې وویل هغه کسان چې د دې پرېکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکې اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکن کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف او د دې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره په دواړخیزو مسلو خبرې کړي. او د رومانیا په جنوب ختیځ ښار تیمیسوارا کې څلور ماشومان په یو کور کې بند پاتې وو. د اور لګیدنې په پیښه کې مړه شوي دي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلنه او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلی دي. دوستانو دا خبرونه او همدارنګه په دې خبرونه کې د خبرو شو نور مطالبه تفصیل هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی شئ. اوس هم د خبری مطالبه برخه پای ته رسوو. نیس پروګرام ترازو د نیمې نړۍ پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې کور کلی مه هیروي.
مجبورات په خاطر باندې یو ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړه کړې. زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلام. یو ځل بیا له وی نوې موضوع سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په افغاني ټولنه کې یو شمېر نارینه خپل کوژدن کړي میرمن له حد زیاته تعقیبوي. لحد زیات پلاتل او بیزای ولکه لګول د خزي او خاوند ترمنځ ګډ ژوند څومره لستونزو او کړهونو سره مخ کوي او د دغه ژوند پایله به څه وي؟
کله چې کنټرول د حد نه زیات وي نو خامخا سلسله نه زه مطمئنه یم چې ګډ ژوند کې به ستونزې منځته کوي او دغه رابطه کې د شل منځ ایسي.
د دې او دې ته ورته پښتنو ځواب په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې موندلای شي چې وکمه جبر خیل جوړ کړی دا.
تاسو به په ورځني ژوند کې د داسې کسانو سره مخ شوي یاست چې غواړي د خپلې کوشتنې د ژوند د هرې شیبې نه که هغه ورځني کارونه وي یا نور فعالیتونه با خبر وي او د هغې شخصي حریم ته داخليږي. د کوشتې په دوره کې ښایي اکثره جونې دا ډول محدودونکی چلند د نارینه وو لخوا د هغه بې ساري مینه وګڼي. یوه موده بعد له واده هم ښځې دا چلند زغمي او د نارینه د لیوالتیا نښې بولي او تر ډېره ناراضی وي، خو د وخت په تیریدو سره بیا دا ډول له حده زیات پلټونکی او تعقیبونکی چلند ښځې ته په عذاب بدلیږي او زغمی ورته سخت شي. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي د خپلو نږدې خپلوانو کیسه داسې کوي.
زما د کاکا لور چې وم قبل د نامزدۍ نه کورس ته تلل، موږ سره مکتب ته تلل، خو بعد د نامزدۍ نه دا نامزدۍ چې وم ورته هر ساعت زنګ وهل، ته باید هر چیرته چې هر ته دس شوی چې ته باید زما تلیفون ځواب کړې او ما ته ووایې چې څه کوې او څوک سره ناست یې، ستا پالوفیل یعنی نارینه نه یې. او همدا و چې د دې ژوند تریخ شو او هره ورځ یې ژړل. او دا نجلۍ نورو ته یې خپل د ژوند کیسه نه کول او راتلل او موږ ته یې کول او ژړل.
یو شمېر نارینه دغه محدودونکی چلند د ټولنې او دودونو ته په کتو مناسب بولي، خو د حد نه زیات محدودیت بیا په کورنۍ کې د تاوتریخوالي لامل ګڼي. د کابل ولایت اوسیدونکی انجینر عمران میرزاده وایي
نارینه خپل نامزاد باندې یا خپل میرمنو باندې ډېر قیدات وضع کوي چې همدغه قیدات باعث کیږي چې دوی هغه کورنۍ ارتباط یو بل سره ډېر خراب شي او بیا وروسته دوی ته جنجالونه پیښیږي. او دغه قیدادونه د جامعې په نظر باندې هم باید خوي، یعنی جامعې په نظر کې ونیول شي. ډېر قیدات هم مشکل پیښیږي او که ډېر لږ قیدات هم بیخي نه وي هغه هم بیا مشکلات پیښیږي. نو جامعې په نظر کې ونیسي او لږ تر لږه باید قیدات هم وي او ډېر د حد نه زیات باید نه وي.
محدودونکی چلند به د بعضې نارینه وو لخوا په میرمنې یا کوژدنې ښایي له زیاتې مینې، بې باورۍ یا هم په ښځې یا کوژدنې د پام ساتلو په هدف وي، خو پایلې یې یو ډول دي او آن د ښځې او خاوند د بیلتون لامل ګرځي. د کابل ولایت اوسیدونکي مدینه د خپل ماما کیسه داسې کوي.
متاسفانه بعضې نارینه خپلو ښځو باندې د نامزدۍ په دوره کې بعضې قیودات وضع کوي چې د داسې قیوداتو لامل کیدای شي وي بېباوري وي یا مینه. خو دا قیودات لامل کیږي چې د ښځه او خاوند ګډ ژوند په راتلونکي کې له منځه لاړ شي. لکه زما ماما کله چې نامزاد شو، خپل نامزاد ته سره یې ډېره مینه درلودل او ورباندې ډېر قیودات وضع کړی و. لکه خپل نامزاد ته ویل چې بازار ته لاړ نه شي، خپل ماما یا کاکا کور ته لاړ نه شي، کالی د ماته وښایا او بیا یې واغونده سخوري. که څه هم لومړنی وختونو کې دواړه خوشحاله ژوند درلودل، خو بعد له واده د ماما ښځه مې په تنګ شو او هر ورځ د دوی په منځ کې جګړه و او بالاخره دوی له یو بل نه جلا شو او د دوی ګډ ژوند له منځه لاړ.
په اسلام کې تل په منځلاریتوب ټینګار شوی او ضرر رسول په جدي توګه منع شوی دی، که هغه په هره بڼه وي. دینی عالم مولوی غیاسی یې په اړه وایي
دا تجسس څه په شک او تردید کې وي، دا حرام ده، دا درست نه ده، اسلام دا نه مني او په اسلام کې قطعا دغه جواز نه لري. ځکه چې مړه او ښځه دواړه یو پدیده ده چې په دا باندې حیات مبارکه د قرآن عظیم شان ده. څه ده؟ یو موادت ده، یو دوستي ورسره له دوی سره شته، یو محبت او دوستي سي یو فامیل له هغه نه جوړیږي، تشکیلي له هغه څخه په هغه کې شته. نو دغه حرام کړه ده، هېڅ قطعا جایز نه ده. هر څوک چې په دغه مرض کې اخته ده، دا یو لوی مرض ده. خدای امراض له دوی نه ورکی، ځکه سبب دی بدبختی دی فامیل کې دی اولاد کې. دا تجسس حرام دی، په اسلام کې ختم جایز نه دی.
د حقوق له نظر هم د ازادۍ اخیستل د انسان په طبیعي حق تیرې دی او د ښځې او خاوند په ژوند کې د ډول ډول تاوتریخوالي سبب ګرځي، لکه وهل تکول او د نفقې نه ورکول. په کابل کې د ښځو د حقونو فعاله بلقیس روشن وایي
په دې باور یم چې د افغانستان ځکه چې یو مرسلار جامعه ده، فکر کوي چې ښځه چې وشي یا د نامزد د هغې نامزد چې دی د هغه مال دی، په دې خاطر غواړي چې د هغه مال کې ډېر تسلط ولري او د هغې صاحب وشمارل شي. په دې کې نه پوهېږي چې د نامزدي دوره یو ازمایشي دوره ده، یو شناخت دوره ده. همدا چې کوژده وشو بس دا وایي دا زما ښځه ده او هغه وایي زما بس نارینه داده او تصمیم گیرنده داده، اما متاسفانه چی دومره خپل ملت معرفی نده کرده چی زم انسانیم او تا سره برابر حق لرم په دا قانون او په دا جامعه.
په افغانستان کې د ښځو چارو وزارت په راپور کې د تیر میلادي کال د تاوتریخوالي شمیر شپږ زره څلور سوه نهه څلوېښت پیښې ثبت شوي دي چې دغه پیښې اکثره په کابل، کندهار، هرات او بلخ کې ثبت شوي دي. له بلې خوا په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون هم په خپلې اعلامیې کې ویلي د روان لمریز کال په تیرو اوو میاشتو کې دوه زره اووه سوه دوه شپېته د تاوتریخوالي پیښې ثبت شوي دي چې په دې کې یو شمېر قضیې په کور کې د شکونو، بدګمانیو او بې ځایه تعقیبولو له امله د تاوتریخوالي پیښې دي چې دا ډول کړنې د ښځو ژوند له ډېرو ننګونو سره مخ کوي او په پای کې ښایي د ډېرو زړه بوږنوونکو پیښو لامل هم شي. خو له دې ټولو ستونزو سره سره داسې نارینه هم شته چې په کورني ژوند کې د دواړو خواوو په تفاهم او متقابل احترام ټینګار کوي او د ګډ ژوند خوښي او هوساینه د دواړو لورو په رضایت کې بولي. دیرش کلن امید بیا د دواړو لورو په تفاهم ټینګار کوي او وایي
دا معلومه خبره ده چې په اسلام کې هم راغلي دي چې نارینه د خپل په ښځې باندې ډېر حقونه لري، نو داسې حقونه نه لري چې هغه د پلار په کور کې څه مشکلات ولري، هغه ورته وایي چې زه زم پلار کار او دا ورته وایي چې نه تاته اجازه نشته چې لاړ شي. دا حق نه لري، د نامزادۍ په دوره کې خو بیخي حق نه لري چې هغه ورته وایي چې ته څه شی کوې او څه نه کوې. د پلار په کور کې هغه پلار پوهېږي، ورونه پوهېږي، کورنۍ پوهېږي چې هغه نجلۍ باید څه وکړي، نو خاوند دا حق په باندې په هغه وخت کې نه لري. نو ښځه که په خاوند اعتماد ونه کړي او خاوند په ښځه اعتماد ونه کړي، فکر وکړه چې د دې ترمنځ د خپله یو جدایي شوه، خپله یو فاصله شوه، سبب د دې کېږي چې دی طلاق دی او د بل څخه واخلي، جدایي منځته کې دې د ډېر فوکس په دنه کې چې موږ د خپله ښځه په خپل په کور کې بنده ساتو. نه، که موږ په هغې باور وکړو، هغې په موږ باور وکړي، دنیا به ګلو ګلزار
شي. اوس به د عامو خلکو غږونه واورو چې د بې ځایه پلټلو او بې باوریو په هکله څه وایي.
نامزد د لخوا کې چیرته در رقم خویدات وزه سي زه خپل نه شم زغمله.
خبر سره کولی شي په خپل ځان یعنی مبارزه وکي، خپل ژوند مخته بوسي، یعنی یو بل سره کچور نه راځي اخر یعنی طلاق دی ولي
د یعنی نامزد د خبر دی دیونه ونی د دې م کې سي دوی موایس کې شخړه راسي او دوی له سبب دی وسي جدایي ماینس کې راسي.
ولی اکثره خزي د خاون لخوا پلټل کیږي او د کنټرول لاندې وي او د خصوصي حریم په نامه حق نه محروم دي. دا ډول چلن به د خزي او خاوند په ژوند کې څه بدی اغیز ولري او د دواړو خواو باور به تر کوم حد دغه چلن نه متضرر راشي. دا او دې ته ورته پښتني زموږ همکاري واکمي جبرخیل د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون له استادې پوهنوالي کریمه دری سره شریکی کړي دي.
استاد که اول را تا ده تعقیبون که و پلتون که کرو پا عربو بایست چه ولی یو شمیر نارینه دا ډول چلند لخپل میرمنی یا کوژدنی سره کوي.
په دې اړوند بیلا بیل لاملونه موجود دی. یو ده چې ځینې شخصیتی نیمګړتیاوی دی چې مقابل لورای او په تیره نرانو که زیاد وی، هغه ده چې دوی دروغجن دی، دوی ځینې پټ کارونه ترسره کوي او همداسې ځینې وختونه خیانت هم کوي، البته ټول نه، ځینو کسانو کې. نو د دوی عمل نه لکه دوی چې خپله څرنګ دي، نو دوی فکر کوي چې مقابل لوری به همدغسې یو کس وي، نو ځکه دوی په مقابل لوری چې نامزاده یا میرمنې ده شک کوي. دویم دلیل کیدای شي چې د په نفس باندې د اعتماد نشتون وي. کله چې یو کس خدای پیدا کړی، نو طبیعي ده چې یو پاک ذات دی چې هغه بې عیب او بې نقصه دی. نو انسانان په مختلفو شکلو باندې ځان ته ځینې نیمګړتیاوې لري، نو له دې کبله ځینې کسان چې په نفس اعتماد کم دی یا په ځان باور کم دی، نو دوی داس فکر کوي چې ګواکې د مانه به ښه کس د ښځه پیدا کړي یا به دغه د مانه په بهتره را خلقو باندې وخت مصرف کړي، نو ځکه دوی کې د شک زمینه برابروي. درېیمه کیسه موږ کړی شو چې په شخصي ډول هر بنده ځان ته یو خصوصي حریم لري او دا حریم کې نه باید چنشتیترین کس مو په ژوند کې د ژوند ملګری یا د نر دپاره میرمنې ده، نو دغه هم باید دغه اریم وساتي او په دغه اریم کې د تجاوز دپاره جسارت ونه کړي. په داسې حال کې چې موږ ځینې وختونه ګورو چې په دسکاول کې یا په یاداش کتابچو کې هم په موبایل کې په شمیرو کې په پیغامو کې دوی لاسوهنه کوي او د خپل باعث دوه کې چې مقابل لوري په شک کې او یا د دوه اړیکې نه زړه توري شي چې ولې ما په تلیفون کې ګوتې وایي ولې ما په مسار بایک یا په کتابچه کې لاس وهي. نو بهتر دا ده چې په دوه کې موږ زیات تیری ونه کړو او دغه اړین په خاص ډول وساتو. یو په ډیری وخت کې دغه آلات د طلاق تر کچې هم رسیږي او د کورنۍ خوږ ژوند د بربادۍ سره مخامخ کوي. په ډیرو مواردو کې موږ لیدلی چې ښځې خپله ګوري چې نامزادانې یا میړونه د نور اړیکې هم لري خو دوی صبر کوي او په صبر باندې دغه هر څه خدای ته سپاري او دا دی چې دوی زیات یا د مظلومیت نه او یا د ټولنې د فرهنګي اړخ نه دوی غبرګون نه ښیي.
ډیره مننه له تاسې نه.
ځانه مننه ګرانه.
پوهنواله کریمه دریز و چې د نارینه و لخوا په میرمنو د بیزای تعقیبولو او محدودون کې چلند په عملونو او حل لارو غیده د نیمه نړۍ د خبرونه چې وګمی جبرخیل جوړ کړی و په همدې ځای پای ته ورسیده. تربیه د خدای په امان.
کور کلای
نن سبای چې راغلی مه هم مرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتی.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکه یې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د کور کلی او بل خبرونه ته مو هر کله کوم. آیا داسې کسان مولیدلی چې کله خبره هم کوي داسې فکر کیږي لکه جنگ چی کوي؟ د خبرو کولو طرز څومره اړینه خبره ده په ژوند کې او څنګه کولای شو چې د خپلو خبرو طرز یا انداز ښه کړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې د راپور تر څنګ د عام خلکو نظرونه په پای کې د یو تن ټولن پو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه چې مریم توخی جوړه کړي زرو یم ادمیه درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غواک شي چې مریم توخی را اوروي.
د نورو موجوداتو په پرتله د انسانانو یو ځانګړنه خبرې کول دي، خو په خشي و یا ښه انداز او په اصولو برابرۍ خبرې بیا د هغه کسانو ځانګړنه ده چې هغوی د خبرو کولو په مهارتونو پوهیږي. لومړی باید په دې پوه شو چې ښه وینا او ښې خبرې کول کوم فطري پیدایشي او ارثي شی نه دی، بلکې اغېزناکه خبرې د ځان روزنې او د پرله پسې تمرین په پایله کې رامنځته کیږي. هر انسان د یو ځانګړې موخې او مقصد ته رسونې لپاره خبرې کوي، خو کله چې ستاسې خبرې ښې او مناسبې وي نو مخاطب ته به مو موخه او مقصد په ښه توګه رسیدلی شي، او برعکس که مو وینا او خبرې اغېزناکې نه وي نو موخه او مقصد مو سم او بشپړ نه رسیږي او ټاکلې پایلې هم لاسته نشي راوړلی. په ټولنه کې داسې کسان شته چې ښې خبرې کوي خو په خلکو یا کورنۍ باندې مثبته اغېزه نه لري، ځکه هغوی په دې نه پوهیږي چې د چا سره په کوم انداز خبرې وکړي او څنګه خپلې خبرې اغېزناکه کړي. د لوګر ولایت اوسیدونکی نظر محمد له همداسې کسانو له جملې څخه دی. هغه وایي چې ښې خبرې مې هم په خلکو بدې لګېږي. دوماوړی زیاتوي،
ولا خپله زه خو د بعضې وخت کې دفتر کې ناسم او بعضې په د حجره کې ناسم، خپله څه کوم مجلس کوم چې کومه کیسه کوم، بعضې هلکان ځان سره څه ګنګوسای کوي د دې خبرو منه موږ هېڅکله نه پوهېږو. دا مشکل مې ډېر غټ مشکل دی. ما خپله کوشش کوم چې اصلاح شي خو نه کېږي. په لهجه کې بعضې وخت کې خبرې نه تیزې سي او بعضې وخت کې مې څوک د خبرو نه پوهېږو، ته تیز غږېږي او غږ د غټ داسې دې باره کې وایي چې ما ته خپله دومره ځان غوسه هم راسي هر څه هم راسي. زه دوی ته کیسه کوم او دوی ما ته غوږ نه نیسي، وایي موږ تا په لهجه نه پیګو دا مشکل ده نو
د لغمان ولایت اوسیدونکو مسعود نوري د خپل یو دوست کیسه داسې راته بیانوي چې خپو انسان دی خو خبرې اغیزناک نه دي ځکه په توند لهجه خبرې کوي
زما دوه همکاران دي دواړه ډېر ښه باسواده خلک دي ما مخکې وویل چې ډېر ښه پوه خلک دي با تجربه خلک دي خو د خبرو کولو شیوه لږ متفاوته ده هر چا سره چې غږېږي ډېر په لوړ غږ غږېږي او ډېر تیز غږېږي هر سړی داسې فکر کوي چې ما تهدیدوي یا په جنگ در سره که هغه ښه خبره کوي نو ټول خلک ترنه بس ځان خلاصوي
په واقعي ورځني ژوند کې زموږ د خبرو کولو طرز او ډول هغه کله کورنۍ او یا هم په ټولنه کې وي زموږ ژوند ته رنګ ورکوي په دې مو هم باید سر خلاص وي چې ښې خبرې په ښه انداز په هماغه شیبه کې زموږ پر کړنو اغیز کوي د خوست ولایت اوسیدونکی حبیب الله منګل د خبرو د ښه انداز په اهمیت داسې راته غږېدلی دی
په مجموع کې خبرې کول یو مهم اساسي ضرورت د ټولنې لپاره او د هغې نه مهم د خبرو کولو طرز هغه شیوه ډېره مهمه ده موږ په شیوه کې بدلون ولو ممکن زمونږ یو خبره خو چاغه چې په ناوړه شیوه تر سره شوی وي کړه شوی وي هغه کولی شي منفی نتایج ولري حتی دا په تاریخ کې هم دا ثابته شوی د هیوادونو ترمنځ اړیکو کې اوس خو فعلا د رسنۍ ډېرې زیاتې دي ټویټر او فیسبوک دې څخه د سیاسون استفاده کوي د دوی ځینې وخت هغه ښه خبره چې په ښو الفاظو کې یا د ښه ادبیاتو کې ځای پر ځای شوي نه وي هغه ډېر منفي عکس العملونه د خلکو له طرفه هغې ته راپاڅي او ورسره مخامخ کېږي کورنۍ په خپله یو کوچنۍ ټولنه ده نو که چیرې د خبرو کولو شیوه یا هغه میتود چې دی دا په کورنۍ کې په نظر کې ونیولی شي بیا په کورنۍ کې په خپله ځینې ناخوالې رامنځته کېږي مثلا یو پلار به یو زوی ته یو خبره کوي هغه به ښه خبره وي د ده په خیر به وي د ده د ژوند د راتلونکي ژوند په ګټه به وي خو که چیرې هغه په ښه شیوه ونه شي ممکن هغه کوم غلط برداشت له دې څخه واخلي او په هغې باندې ښه تاثیر ونه کړي باید هر څوک چې یو بل چا سره خبرې کوي د ده هغه ظرفیت د ده شخصیت د ټولو نقاطو ته باید توجه وکړي او دغې نه وروسته د ده سره د خبرو کولو هغه شیوه ته هم تغیر ورکړي
د کندهار ولایت اوسیدونکی یو مدني فعال 25 کلن سید احمد هیله من بیا وایي چې پخوا یې دا مهارت نه درلود چې په کور یا ټولنه کې اغیزناک خبرې وکړي خو اوس یې کوښښ کړی چې خپل د خبرو انداز ته تغیر ورکړي
یعنې مخکې ما له دې مشکل سره زه مخ وم بیا ما ځینې مطالعه شروع کړې ځینې کتابونه مې ولوستله یو کتاب یې تاسو ته ما خاص په توګه یاد کړم خبرې وکړه چې ګټونکی شي نو په هغه کې ما ځینې شیان ځینې نقطې له ځان سره نوټ کړلې اوس کوښښ کوم چې هغه نقطې په ځان کې را پیدا کړم زه کله کله مووی ډېره ګورم خصوصا هندي مووی بالیوډ ډېر ګورم هندي سینما کې یو غټ ستوری دی ټول خلک یې پیژني شاهروخ خان نو ما چې کله دا کتاب شروع کړو بیا مې د شاهروخ خان فل شوګانې کتلې نو په هغه شوګانو کې یو ډول په دې کې ما دا شی زده کړل چې خلک څه ډول زما د خبرو تر تاثیر لاندې راشي د چا سره څه ډول خبرې کوي له ماشوم سره یې څه ډول کوي له تاسو غوندې یو ژورنالیست سره څه ډول خبرې کوي نو تقریبا مخکې ما پر دې نقطې باندې فوکس نه درلود اوس چې مې کله مطالعه شروع کړه اوس تقریبا په دې شیانو کې مې لږ لږ تجربه پیدا کړې
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی عنایت الله مومن وایي هر هغه خبره چې کیږي باید اوریدونکي یې په نظر کې ونیول شي د بیلګې په توګه په کور کې د کورنۍ سره باید څنګه خبرې وشي د ماشومانو سره همدارنګه د نورو مشرانو او حتی د رئیسانو سره نوموړی زیاتوي
نو خبرې خو مختلفې دي ماشوم نه نیولې تر غټانو پورې ماشوم سره باید یو رقم خبرې وشي کور کې باید بل رقم خبرې وشي دوستانو سره باید بل رقم خبرې وشي دفتر کې رسمي کارمندانو سره باید بل رقم خبرې وشي راځو ماشومانو ته ماشومانو سره مثلا ته خبرې کې صمیمانه محبت په مینې سره دغه خبرې کول خپل هم یو هنر دی یو استعداد دی چې ته څنګه یو څوک ځانته میله کې چې ستا ته هغه پوهې کې او هغه راضي چې ستا طرف ته په مهربانۍ سره په نرمه لهجه سره خبرې وکړي خو لغت نه باید ګټه پورته شي عام فهمه وسي چې موږ جانب مقابل ښه پوه شي ستا په خبرو باندې خو لغتونه باید استعمال کړي
شریعت موږ دې ته مکلف کړي یو چې مسلمانان دې په خپلو کې مینه او محبت وکړي چې دا مینه او محبت په ښو خبرو او خوږو جملو مایسته راځي په دې اړه دیني عالم مولوي نورالحق داسې وایي
پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو داسې ښه دی خو معدن د اخلاقو دی خو مکارم الاخلاقو نو وار چاته اخلاق حسنه هم ورته ذکر کړي او هم دې خپل په دغه اخلاق باندې ملبس تاکید پر دې کړی چې انسان باید انسانیت په لباس باندې ملبس شي چې هغه هم په خبرو کې هم په کړو کې هم په کړو کې هم په وړو کې هم په خبرو کې هم په ناس هم په ولاړ کې باید انساني ادب باید په ټوله معاشره کې باید پیدا شي دا د اسلام کړندار د واقعي اسلام کړندار داسې دی چې هېڅکله به یو انسان د بل انسان څخه ظاهر نه شي که په واقعي توګه موږ ستاسو د انسان اخلاق د اسلام اخلاق پیدا کړو انسان باید دغه شی با کمال با ادب با معنا خبر وکي چې د هغه مخاطب وزغت ورشي او دې ودی ته راسته کې چې مثلا دغه خبره معنا دار او دغه خبره لري ښه خبره دا پر جامع شوږي. هر انسان د ځان حرمت لري، نو دې انسان حرمت هم په خبرو کې وساته، هم په کړوړو کې وساته، هم په امسایداري کې وساته، او هم په ښو اخلاق کې وساته.
درنو دوستانو، په ښه اندازه خبرې کول کومې ګټې لري؟ په دې اړه مو د عامو خلکو نظرونه راخیستې دي چې په ګډه یې اورو.
عرفان احمد زیمه، کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ. خلک چې په خبرو باندې ښه پوهېږي، طبعا د دوی دغه خبرې چې ده مقابل لوری تر تاثیر لاندې راولي، د دوی ترمنځ اړیکې ښې کېږي او دغه اړیکې د دې باعث کېږي چې دوی دوامداره یو بل سره کار وکړي، یو بل سره خپلې ګټې شریکې کړي. ټولنې ته خو ګټه همدا ده چې د دوی دغه روابط ښه کېږي، خلک ورسره ډېر ښه تعامل کوي.
نوم می فرید الله د کابل اوسیدم کې. په ښه شیوه او په ښه انداز خبرې کول ګټې لري، ځکه دا د یو انسان شخصیت معلوموي او موږ تاسو باید په دې کوشش وسو چې همیشه موږ تاسو باید ښې خبرې وکړو، ځکه دا د چا په شخصیت پورې ډېره لوړه اغیزه لري.
معلوم عبدالمتین حقمل دی د کاپیسا ولایت اوسیدونکی. په ښه شیوه او په اصولو برابرې خبرې د انسان په ژوند باندې یو مثبت اغیز لري. که د مثال په ډول کچیرته یو انسان په ښه شیوه او په اصولو برابره په نرمه ژبه باندې چا سره ډیره ترخه خبره هم وکړي، په هغه باندې بده اغیزه نه کوي، هغې پایلې به ډیرې ښې او نیکې وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې ولې د ځینو کسانو خبرې که ښې هم وي اغیزناک نه دي او څنګه اغیزناک خبرې وکړو، دا او دې ته ورته پوښتنې زما همکارې مریم توخی په یوه مرکه کې د ښوونې او روزنې د پوهنتون او د ټولنپوهنې د برخې له استاد ډاکټر امید افغان څخه کړې چې اوریدو ته یې ستاسې پام را اړوم. استاد، د خبرو کولو اصول څه دي او څنګه ښې خبرې وکړو؟
ډیره مننه. زه درې اصل تاسو ته اشاره کوم. اولین اصل په خبرو کولو کې دا ده چې د حق خبرې باید موږ وکړو. دویم دا ده چې د حق خبره په وخت کې، هغه مناسب وخت باید موږ دا خبره وکړو. دریم اصل دا ده چې د حق خبره په ډیر ښکلا او په پاک نیت سره باید مطرح کړو.
ځینې خلک دي خپل پوهیږي یا نه پوهیږي، خو داسې خبرې کوي چې مقابل لوري ته یعنی داسې تمسخر وي یا داسې خبره کوي چې باید وی نه کړي. دلته له تاسو څه ګوري؟
په هر حال موږ انسان په مختلف در ټولنیز شبکو کې ژوند کوو. دغه ټولنیز شبکې موږ ته داسې یو موقف راکوي چې بعضې خلک نه غواړي چې هغه موقف له لاسه ورکړي. نو دوی غواړي چې د خپل په مختلفو خبرو باندې، هم مثلا مستقیم زشت خبرې وسیږي یا غیر مستقیم زشت خبرې وسیږي، یا مثلا مثبتې چې په کنایه او په مثلا تمسخر حالت باندې نورو ته کوي، چې دا د خپل هغه موقف حفظ کړي درته، یعنې دا نورو ته وروښي چې په دغه سړي باندې زه دا هغه لرم، تسلط لرم، یا دا سړی ماته هېڅ شی نشي ویلی. اما دا متوجه نه ده چې بیچاره مثلا عزت یا شرف پخو لاندې یا خاول لاندې که.
دا کسان چې مثلا د خبرو کولو اصول نه مراعت کوي، دا کوم مشکلات جوړوي؟
اول خود خپل هغه عزت د نفس له لاسه ورکوي، دویم د مقابل عزت نفس یا شرف پخو لاندې کوي، او بل مشکل دا ده چې ورو ورو د موږ په ټولنه کې یو عام یا کلتور منځ ته راغلی ده چې بیا موږ دا د دروغ او د رښتیا خبره تفکیک کولای نه شو. نو موږ مثلا په ټولنه کې که یو د رښتیا خبره مې، نو باید یو شل ځلې قسم باید وخورو چې تر څو باید نور څوک هغه ومني. دا هغه بدوالی دی چې د دروغ و فرهنګ، د قسم خوړلو فرهنګ، د فری فرهنګ په خبرو کولو کې هم ورو راغلی. نن چې یو نفر خبرې کوي، باید اول دوه درې ځلې قسم وخوري، بل هغې څکه پوس تر څو موږ وباندې اعتماد، او هغه هم اعتماد نه کوو. نو دا هغه ناخوالې دي چې منځ سره وړي دي.
په پای کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې څنګه کولای شو په کورنۍ کې ښې خبرې وکړو چې خبرې مو تاثیر ولري.
زه فکر کوم چې ښې خبرې که کوو، اول د خپل هغه پاک نیت کې باید وکړو، په نرم باید خبرې نرمۍ سره باید مطرح کړو، او ښې ښکلې خبرې نرمۍ سره دغه حرکتي بدن او د موږ تاسو د خپل غږ هم باید دا مناسب کړو. داسې نه شي چې مثلا مثبته جمله موږ استفاده وکړو او دغه مثبته جمله په یو ډېر مثلا ترون تندی باندې یا په ډیر مثلا ډیر بد غږ باندې یا چا باندې غږ وکړو چې دا کار مه کوه، نو درته د چې هغه باندې تاثیر نه کوي. نو موږ باید دا درې شي یو ځای کړو، مثبت خبره په ښه نیت سره او بل ښه بدني حرکات یا ښکلي بدني حرکات سره یو ځای کړو او مثبت تاثیر اچوي.
ډیره مننه. درنو دوستانو، دا و د دې اونۍ د کور کلی د خبرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تربیه خي چاري.
Let's go, let's go, let's go.